آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو وردون کو السلام علیکم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. پښتون کې د غرمې 2:30 بجې دی چې په کابل کې د شپې 11 بجې کیږي. په لومړي سر کې د خبرونو مهم ټکي غواړم.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کابل کې د وروستي او مرګانو حمله پړه د پاکستان په غاړه واچولا. په کراچۍ کې څلور پولیسان وژل شوې دي او د لیبیا په کورنۍ شخړه کې شامل خو په جنیو کې د ورځني مذاکرات پایتا ورسول.
نن د زمری ولسم ورځ ده چې د 2015 کال د اگست 14 نیټه کیږي. د خبرونو ورسته د ادبی ډیری پروګرام لرو چې لمه حساب سوي دي. خو لمړي به خبرونه وي چې زه خلیل خان او سید سلیمان شاه صاحب درته اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د پاکستان د پوځ وی ځانګړي کړي په شاه شهید قصبه او د پولیسو په اکاډمۍ باندې په پریدون کې لاس لره. د ملي امنیت د ریاست ویان حسیب صدیقی نن د چهارشنبه پورس په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په دغه مرګانۍ پریدون کې له کوم مواد نه چې استفاده شوه معمولا یوازې د دولت او غیر دولت د پوځي ارګانونو په لاس کې. صدیقی ویل
به ما وعده سپرده بود کې
زموږ ګاونډي ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو کې به غونډو ته اجازه نه ورکوي، خو په دې ژمنه عمل ونه شو. لوی غونډې له کراچۍ څخه تر کویټې پورې جوړیږي او آن د پاکستان رسنۍ خپروي.
د وایان په وینا د دغو حملو یوازینی هدف دا و چې د کابل د اوسیدونکو په زړونو کې ویره راپیدا شي او د طالبانو روحیه او مورال لوړ شي.
د افغانستان حکومت وایي چې یو رسمي هیئت به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو نه وغواړي چې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د جمهور رئیس د وایان برستیال سید ظفر اشمین نن امریکا ژغ سره په مرکه کې ویل چې دغه هیئت سبا د پنځشنبه په ورځ د بارنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي. اشمی ویل چې د بارنیو چارو له وزیر سره به په دغه سفر کې د دفاع وزارت د سرپرست محمد معصوم سنگزای او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم ملګری وي او پاکستاني چارواکو ته به د افغانستان د حکومت د نوي دریس په باب وضاحت ورکړي او کومې غوښتنې چې پاکستان له افغانستان څخه لري دغه پاړه به د پاکستان وزارت وغوړي. خو پاکستان د افغانستان د حکومت د نوي دریس په باب په احتیاط څرګندونه کړې دي او د بارنیو چارو د وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې افغانستان یو دوست او ګاونډي هیواد بلل دي.
دا واشنگتن ده. نامعلوم ټوپکوالاو نن په کراچۍ کې څلور پاکستانی پولیس وشتلی او وژلی دي. دغه پیښه یو ورځ وروسته له هغې وشوه چې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر په کراچۍ کې نیولی دی او په روان هفته کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې د جشن په مناسبت د یوې غټې حملې سازش ناکام کړی دی. په پاکستانی پولیسو باندې حمله د سړک په غاړه وشوه. تر اوسه لا کومې ډلې دغې حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. په عین وخت کې د متحده دا قومي تحریک ګون غړي د دغه ګون په خلاف په کراچۍ کې د پوز د عملیاتو په خلاف د اعتراض په توګه نن د چهارشنبه په ورځ د ملي پارلمان نه ووتل او له خپل غړیتوب نه تیر شول.
د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په دغه صوبه کې په تقریبا 270 هلکانو د جنسي تیری په اړه په مطبوعاتو کې د رپورټونو د خپرېدو او د ویډیوګانو د راښکارې کېدو په تعقیب د پنجاب د جنايي جرمونو عامر د سشنبه په ورځ بطرف کړ. په کوم ولکانو چې جنسي تیری سوی دی مدافع وکیلانه وایي چې د بدمعاشانو یوې ډلې د سیمه ییزو سیاسي مشرانو او پولیسو په اجازه له تیرو ډیرو کلونو راسه راسي دغه جرمونه کول او مخه نه نیول کېده.
خبرونه د واشنگتن نوري. د لیبیا په کورنۍ او جګړو کې شامل خواو نن په جنیو کې د سولې او روغې جوړې د ورځني مذاکرات پایتا رسولي دي. دواړو خواو ژمنه وکړه چې د رواني نظامي شخړې د حل لپاره به یو سیاسي حل یو یو سیاسي لارا ولټي. د مذاکراتو په پیل کې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي برناردینو لیون پر ټولو خواو باندې غږ کړی چې د ملي اوالي د حکومت په جوړولو موافقه تر سره زر زر ورسیږي.
What Libya is facing now is deeper chaos.
دا وخت په لیبیا کې وډیره سخت او جوړه ګډوډي روانه ده او هیواد د تجزیه کېدو له خطر سره مخ شوی دی. له همدې کبله زه هیله منم چې په شخړه کې شامل ټول اکټوران به دومره پوهه او فراست ولري چې دغه شان بد سرنوشت مخه ونیسي او یو موافقې ته سره ورسیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویل کټولې خواوي ښه نیت وښی کېدای شي چې په راتلونکو دریو هفتو کې موافقه حاصله شي. په لیبیا کې دا وخت دوه مخالف حکومتونه فعال دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریې د حکومت ضد فعالین وایي چې نن د سوریې د حکومت د الوتکو د بمباری او پر دمشق باندې د مخالفو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 16 کسان وژل شوي دي او 130 تنه نور زخمي شوي دي. د تشدد د وروستۍ پیښې د مشق د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف لر رسیدونه فقط 2 ساعته مخکې سیوی دی. ټاکل سیوی دی چې جواد ظریف نن له غرمې ورسته د مشک ته ورسیږي. په سوریه کې د بشری حقوقو د څارنې موسسه چې په هغه هیواد کې د روان جنگ په باب رپورټونه ورکوي وای چې جټ البته کو د مشک په ختیځ کې د غوټې په سیمه کې 2 شارګوټي په نشکړی او بمباری کړی دي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف غواړي چې د سوریه له چارواکو سره د جنگ د ختمولو په لارو چارو خبرې وکړي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری وای چې د امریکا له خوا نه به د ایران د اټومي موافقې ردول د نورو مهمو مسایلو په باب لنډیوالانو سره اړیکې بې ثباته کړي. جان کیری ویل چې له ایران سره د موافقې ردول به ډیر ژر د دې موجب شي چې زمونږ ملګری د یوکرین ناپښا ولاړ شي. کاغلی کیری اشاره هغه هلو ځلو ته وکړه چې متحده ایالاتو او لویدیځو قدرتونو د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلو یا غیانو په ضد په جنگ کې د هغه هیواد په ملاتړ کړی دي. جانکاري د تبصره د سه شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه چې د ټامسن رويټرز خبري اژانس د ایران په اټومي پروګرام باندې د بحث لپاره جوړ کړو. کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې د ایران سره په شوی موافقه غور وکړي یا یې منظوره کړي او یا داسې ردی کړي. د کانګرس او سنا مجلس یو شمېر لوړ پوړي غړي دغه موافقه په اړه بدګماني لري او وایي چې رد به کړي، خو جمهور رئیس اوباما ژمنه کړې ده چې د کانګرس پریکړه به ویټو کړي. په داسې حال کې چې جرمني او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نور څلور دایمي غړي د دې موافقې ملاتړ کوي. جانکاري ویل له ایران سره د اتمي موافقې ردول د امریکا خارجي سیاست ته نقصان رسوي. دا اروپا یو علمي مؤسسه وایي چې د روسیې او ناټو لخوا په پراخه پیمانه نظامی مشقونه په اروپا کې د دوړو خو ترمنځ د یوې وسلوالې شخړې د رامنځته کېدو خطر زیاتوي. په لندن کې د اروپا د اروپایي مشرتابه د شبکې ای ایل این په نوم د علمي مؤسسې امیر یان کرنز د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا جنگي مشقونه په اروپا کې د بې اعتمادۍ د فضا په زیاتولو کې مرسته کوي او شاید چې د یوې نوې خطرناکې نظامی نښتې سبب شي. اژانس ویل چې روسیې سکال 4000 پوځي مشقونه سرته رسولي دي او د ناټو تړون آتش غړي ملکونه هم لګیا دي نظامی مشقونه سرته رسوي. د عراق صدر اعظم حیدر علیبادی وایي چې د اساسي قانون د بدلولو په خاطر به لولسنه اجازه وغواړي. د عراق صدر اعظم دا اعلان په داسې حال کې کړی چې حکومت تیکا چباندې د اختلاس او رشوتخورۍ او بنیادی خدماتو د نه موجودیت لامله مظاهره پیل شوې دي. کاغلی عبادی د دولتي مصارفو د کمولو لپاره په حکومت کې د یو لړ اصلاحاتو اعلان کړی دی. علیبادی وایي چې د عراق د موجوده حکومت ځینې برخې بلمنځه یوسي چې په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې د امریکا د نظامی یرغل نه وروسته رامنځته شوې وي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. او د چین حکومت د چهارشنبه پر ورځ د دومی ورځې لپاره اجازه ورکړه چې د هغه ملک د پولي واحد یوان به راټیټ شي. خو دغه حیرانونکي اقدام نړیوال سوداګران حیران کړي او مارکیټونه لړزولي دي او ښایي چې د چین او نورو سیالو هیوادونو ترمنځ به ستونزې زیاتې شي. د یوان به د ډالر په مقابل کې نن 1.6 او د سه شنبه پر ورځ 2.5 کې راټیټ شوی و. په تیرو لسو کلونو کې د چین د حکومت د خپل پیسو به دومره زیاته نه راټیټه کړي او د چین د مرکزی بانک رئیس وایي چې د پیسو د بیچ ډول موقتی کار دی او په دې خاطر شوی چې د یوان ارزښت د مارکیټ له حالاتو سره عیار شي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سنه په ډیره درناوی هله کیږي چې د سټډیو په شمیره د زنګ وهلو هڅه